ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی ز فرید سیال وکی د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبلخ تاسیسي قربانی یو د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر وای پاتیرو څورزو کی 300,000 افغان کډوال له پاکستان څخه هیواد ته راستنه شوې دي. خلیل حقانی د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د راغلو کډوالو سره د لیدنې پر مهال وویل چې دغه کډوال په نوموړی په سرحدي ولایتونو کې په کمپونو کې ځای پر ځای شي او د هوا له سړېدو سره به خپلو سیمو ته انتقال شي. دا رقم د هغو کډوالو کورنۍ دي چې په دې وروستیو ورځو کې له پاکستان څخه بیرته افغانستان ته راغلي دي. خدای شي له دې کورنۍ سره څومره ماشومان پیغلې او هغه زلمي راغلي دي چې هلته په ښوونځي او پانتونونو کې زده کړې کړي او یا یې کولی لا په دې اړه دقیق ارقام نه دي ورکړل شوي. نن په پروګرام کې په دې موضوع خبرې کوو چې له پاکستان راستنیدونکو کډوالو کې هغه کورنۍ هم شامل دي چې دوی پاکستان ته د خپلو لورګانو د زده کړو لپاره تللي وو. کله چې د طالبانو حکومت په 2020 کال کې واک ته ورسېد، له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او په دې سره زیاتره هغه افغان کورنۍ چې دوی په کور کې د سینجونی درلودې چې دوی خوانځي او یا په هنتونون ته تللی، دوی د دې پریکړه وکړه چې د خپل لورګانو د زده کړو لپاره پاکستان ته لاړ شي. خو د پاکستان د روسي پریکړې سره یو ځای دغه کورنۍ بیرته اړ شوې دي چې افغانستان ته راشي. ازادي راډیو سره له دې وړاندې کومنجونو چې په راپورونو کې خبرې کړې وې، دوی اندېښنه څرګنده کړې وه چې که دوی بیرته افغانستان ته ستنې شي نو له زده کړو پاتې کیږي. خو دا چې په ټوله کې په افغانستان کې تعلیمي سیستم څنګه ده او دا چې اوس مهال نړۍ د پرمختګ په حال کې ده او افغانستان کې له هم د نجونو پر مخ ښوونځي بندې، پانتونونه بندې او زیاتره زلمي پکې بیکاره دي، آیا افغانستان کې د طالبانو حکومت به وکولی شي دغه کډوالو د ستونزې سربیره په ټوله کې پر روان نوي کال کې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي او که نه، او که چیرې دوی ښوونځي همداسې تړلې پرېږدي، څومره د دې امکان شته چې افغانستان په نړۍ کې نور هم شاته تګ وکړي او د نړۍ له هغه پرمختګ سره چې په ډېر چټکۍ سره روان ده یو ځای نه شي. د نن سره په پروګرام کې د بختر پانتون استاد صفی الله شینواری، د پوهنې وزارت پوهنې مرستیال آصف ننګ او له ننګهار څخه راستنیدونکي افغان کډوال هریو عباس او فاروق دوی سره په خبرونه کې دي. له عباس او فاروق نه به واورو چې اوس مهال دوی چې افغانستان ته راغلي دي څه ډول ستونزو سره مخ دي، آیا په پاکستان کې زده کړې کړې دي که نه دي کړې، او په کور کې که خویندې درلودلې دوی هلته ښوونځیو ته تللي یا کنه، او دا چې اوس هلته افغانستان ته راغلي دي د دوی د ستونزو په اړه به هم له دوی واورو. خو په پیل کې به د بختر پانتون استاد صفی الله شینواری ته ورشو. شینواری صاحب، تاسو ستړي مشئ، په خیر راغلی پروګرام ته. که تاسو راته وایئ دغه اندېښنې چې پخوانه په افغانستان کې دغه تیرو دوو کلونو کې وي چې د نجونو پر مخ باندې ښوونځي بند دي او دې سره د ټولنې یوه برخه فلج کیږي، او چې له پاکستانه هغه کورنۍ چې بیرته راستنې شوې دي چې زیاتره یې د دې لپاره تللی وي چې هلته لورګانې ښوونځیو ته لاړې شي، دا اندېښنه نوره ورسره څومره ډېرېږي؟
سلام تاسو ته، تاسو درنو مېلمنو ته او د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته، ان شاء الله چې ټول به ښه یاستئ. تاسو د سوال په ځواب کې باید دا ووایم چې یقیني خبره ده چې د یوې ټولنې پیشرفت او ترقی هغه د تعلیم او تحصیل پورې اړه لري. دا چې افغانستان یو داسې هیواد دی چې د آسیا په زړه کې پروت دی او اکثره تمایلات او د خارجي هیوادونو همسایګانو کوشش دی چې دغه هیواد د ډیرو سیاسي انډوخاره او جنگ او نورو مقابلو نه په امان کې اوسېږي، نو د هغوی حمایت هم په مستقیم او یا هم غیر مستقیم شکل په تیرو نظامونو کې وجود درلوده، چې له هغه یوه برخه د تعلیم او د تحصیل کچه لوړول وو. چې له بده مرغه به ووایو چې په اوس وخت کې دغه ننګونه شته چې زمونږ د ټولنې یوه عظیمه برخه د تعلیم او د تحصیل کچه نه وروسته پاتې ده، او بیا په اوس وخت کې چې د پاکستان هیواد زمونږ هغه مهاجر ورونه او خویندې چې هغوی مهاجر وو، او واقعا چې په دې کې به داسې خلک هم وو چې هغوی د تحصیل او د تعلیم په خاطر باندې مهاجر شوي وو، او دوی هیلې لرلې د خپلو خویندو د خپلو میندو د خپلو اوناس طبقې دپاره چې دوی به په راتلونکي کې یو لاسته راوړنه به کېږي، او دوی به هر یو د خپل د کور او د خپل د کورنۍ د غړو دپاره د افتخار باعث ګرځي. چې دا ستونزه په اوس وخت کې هم شته، او دا نه تنها په د افغانستان په سیاسي برخې باندې دا منفي اغېز لرلی شي، ولې په هغه برخو کې چې هغه امنیتي برخې دي یا هغه اقتصادي برخې دي، هغه ته هم یو غټ خنډ او ضربه رسولی شي. چون زمونږ د ټولنې یوه نیمه برخه اوناس تشکیلوي، او له دې نه به موږ کولی شو چې ډېر ښه نخبه او هغه اشخاص مونږ په اوناسو کې لرو چې هغه ته زما په آن باندې چې تر ډېره پورې د ذکورو طبقه رسیدګي نه شي کولی، هغه په مختلفو برخو کې وي، یا په صحي برخه کې، یا په نظامي برخه کې، یا په مدیریتي برخه کې، او یا هم په نورو تجارتي مسایلو کې چې اوس وخت کې متاسفانه چې دغه منفي تاثیرات وجود لري او دا شتون لري چې د دوی تاثیرات به د پاکستان نه بېرته راغلي ورونه خویندې، په خاصه توګه په خویندو باندې به دا تاثیرات همداسې پاتې اوسېږي.
ډېره مننه شینوار صاحب، که په دې اړه راته ووایي. دا ټول ته معلومه ده چې افغاني ټولنه د دغې زده کړو سره شاته پاتې کېږي، که چېرې افغان نجونې ونشي کولی ښوونځیو ته لاړې شي یا لاړې نه شي یا پوهنتونونو ته لاړې نه شي. خو دغه چې اوس راځي، څومره به نور فشار ډېر کړي، او آیا دغه کورنۍ چې راغلي دي دوی به غږ پورته کړي، یا د دې موقع به وي چې دوی د خپل اقتصادي ستونزو نه یو څه بېکاره شي او د نجونو زده کړو ته یو څه توجه وکړي؟
زه باید په خپل فکر سره او خپل نظر دا وایم چې یو هیواد هغه وخت پرمختګ کوي، او هغه وخت کې د هغوی ستونزې د هیوادوالو یا د یوې ټولنې اوسیدونکو ستونزې هغه وخت حلیږي کله چې دوی په خپله باندې د خپلو حقوقو غوښتنې وکړي. دولتونه تغییرېږي، خو ولس هغه څوک دی چې دولت ورته کار کوي، یا حکومتونه تغییرېږي په مجموع کې. نو زه ګمان کوم چې راغلي زمونږ ورونو خویندې کچره دوی په خپل هم په لاس پکار شي، او زمونږ د هر یو د ټولنې د هر فرد او د هر غړي دا مسؤلیت راشي کېږي تر څو د حکومتونو سره په ډېر سلامیز شکل سره او په ډېر ښه شکل سره سره کېني او بس وشي. دا زمونږ مسلم حق دی، په مدني حقوقو کې یو زمونږ حق چې دی هغه د تعلیم او د تحصیل دی، چې دوی هیڅ یو حکومت هیڅ یو دولت نشي کولی چې دا زمونږ واخلي. یعنی دا هغه حق دی چې زمونږ مدنیت موږ ته راکړی دی. نو که چیرې هر فرد د ټولنې په خپل هغه مسؤلیت پورې چې راجی کېږي ورته اقدام وکړي، زه فکر کوم چې دولت به هم یا حکومت به هم دغې ته غاړه کېږدي تر څو هغه بهانې بولي یا کم عذر چې دوی رامخته کوي چې موږ پالیسي جوړو، موږ دې ته طرزالعملونه جوړو، یا موږ دې ته میکانیزمونه جوړو. هغه میکانیزمونه او طرزالعملونه به حداقل دو ته دې ته به سرعت ورکول شي. زما په ګمان باندې چې کم څه ویل کېږي په رسنیو کې د سرپرست حکومت د مشرانو لخوا نه، یا د دوی د نمایندګانو لخوا نه، چې دې لپاره به یو منظم پالیسي او طرحه به جوړېږي. زه فکر کوم چې هر څومره قوي طرحه واوسېږي هغه به تر ډېره پورې تکمیله شوی وای، او د دې به تطبیق کله کېږي، او دغه طرحه به کله تکمیلېږي. آیا موږ به په همدغسې په پیسې وادۍ سره روان یو؟ زموږ به اقتصادي مشکلات همداسې تر د دې نه به نور هم ډېرېږي. د هغه پختلی دی چی باید دی دا پارا موسانی سرپرست حکومت دی دا پارا جواب وای او هر یو زمانگ دا طولن افراد باید پدغه کی پا دیر یو سولامیز شکل کی او دا طول و آغا مسائلو پا نظر کی نیولو سر باید دا خپل حقوقو پختنه او دا دا پارا باید من لابیگری و
مدنه کور ودان شنواره سب تاسته و بیر سره و گرزمه ننگ سب که تاسی رتا وای دا کدوالو پرا تاک سره یو بل فشار چې د طالبانو په حکومت زیات شوی دی دغه کسان په افغانستان دننه کې سرپناه نه لري یا په کافي اندازه باندې په د افغانستان په اقتصاد باندې فشار ورسره ډېریږي ځکه لا هم د افغانستان اقتصاد په بهرنیو مرستو باندې ولاړ ده. کله چې دغه کډوال راځي دوی سره یو کاري قوه راځي، ځوانان دي، پیغلې دي، که څه هم د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې او د ښوونځیو دروازې تړلې دي خو ځوانان کېدای شي لوړې زده کړې پاکستان کې کړې وي یا په ښوونځیو کې وي. دا کسان چې راځي دوی سره د افغانستان په تعلیمي نظام باندې څومره فشار واردېدلی شي که هغه نجونې دي که هغه هلکان دي؟
سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنو اوریدونکو ته او درنو میلمنو ته. زموږ اول خو مسله دا ده چې دا د مهاجرینو سیلاب چې دا هغه د طبیعي پیښو تر سیلابو دا ډیر زیات تکلیف لري او د دې اثرات به ډیر زیات ژور وي، ځکه یو 2 میلیونه انسانانو سیلاب چې په یو داسې ځای کې راسي چې هلته په خپله ډوډۍ کمه ده، دخل کم ده، اقتصاد ضعیفه ده، انزوا نړیواله وجود لري، مقاطعه نړیواله وجود لري، تحریمونه نړیوال وجود لري، د دولت رسمیت او دا شی نسته او اقتصادي حرکتونه هم ډیر ضعیفه دي، تشبثات هم ضعیفه دي. زما په نظر په دغه حالاتو کې د یو ډیر لوی سیلاب راتګ د بشري هغه طبعا نیازونه لري، یعنی دا هغه سیلاب نه ده چې تنظمه کې خوري او د دریاب غاړي خوري، دا ډوډۍ غواړي، دا حقوقي مسلې لري، دا په کلی کې مسلې لري، په بانډه کې خپل مسلې لري، له ترزوی سره، له شریک سره، له ورور سره جایدادونه یې څنګه دي، دا چې کور جوړوي بیا د دې نه ماسې وه، دا په سلګونو معاملې مالی امتلاکي وو، په اصطلاح د ممتلکاتو، د جایدادونو، د پیسو، د شراکتونو په پا پاکستان کې لري. هلته هغه خوا ډېر شدید چلند کوي، یعنی ډېر ظلمونه کېږي، حق تلفۍ کېږي، د دې خلکو ته نه پرېږدي پیسې، د خلکو ته نه پرېږدي جایداد، هغوی نه چې کارتونه اخلي هغه بیا بل جنجال ده چې پاکستاني شناخت کارتونه جوړ کړي دي، هغه چې ترې اخیستل کېږي، هغه چې کله له منځه لاړ شي نو ټول جایداد هغه په نومې چار شی دي که بانکي اکاونټ د کار شی دی هغه صفر شو. یعنی دا خو ډېر عادي مسالې نه دي، یعنی دا د یو ډېر لوی نړیوال په اصطلاح د اطفایي ته ضرورت لري، یو مداخله ته ضرورت لري چې د مهاجرینو د حقوقو دفاع وکړي. دا دوی راستنېدنه نه کوي، دا مهاجرین اول یو وصف حقوقي تاسو وکم، دا خروج اجباري ده، په یو مملکت باندې په جبر رایستل کیږي او په ظلم رایستل کیږي. خا دا خو یو برخه اثرات د بهیر ده، د مهاجر د په اصطلاح د خروج اجباري اثرات او تبعات دي. دا ډېر رازو د خدماتو برخې ته په افغانستان کې دوی د خوراک تر څنګ چې ما یاد کړه 2 میلیون انسانان نه وي، ستا په کور کې میلمانه سي او د تا کور هم تس وي، ته د دسترخوان هم خالي وي، نو دا طبعا زور غواړي. کدا به بیا صحي مسلې لري، دوی د استوګنی مسلې لري چې ډېر درون بوج ده، ډېر بې نهایت درون بوج ده. که په امریکا باندې 2 میلیونه مهاجر ورسي نو دوی زور یې نه لري. دا اوس اروپا چې دوی وایي چې موږ 10,000 هغه د جمهوریت نه بعد چې دوی به ویل 4,000 منو، 10,000 منو، تاسو فکر وکړئ دا د دوی هغه اخري زور او توان داده چې دوی وزره ومني جرمني مثلا، کاناډا مثلا، دا بل ملکونه. کته افغانستان ته دا خودی افغانان، اما دا خو یو اضافه سړی چې راننوته ده او دا ټول شیان غواړي، د تعلیم مسله او د تحصیل مسله او د کار مسله، په دې کې مختلف کټګوري منګلرو. دا چې اول خو د خوشحالي خبره لدی سره دا ده چې د پاکستان راستنیدونکي دوی اکثریت قوای کار ده او اکثریت ماهره مټی دي، نو دوی چې راځي دلته دوی خپل ځان ته ډوډۍ پیدا کوي، په دې ملک کې نعمتونه ډېر دي، لکه د معدن منابع، کاروبار فرصتونه، شغلي فرصتونه ډېر زیات دي. اما همت والا سړی دلته ډوډۍ پیدا کوي. ماجرینو خواله را ده چې دوی با همت هم دي، با کمال او با هنر هم دي. دا باید د کار په مارکیټ کې دوی د منګه هغه بیکار مټي هم په کار وسره راوستای. د چې اوس کلی تراسي اتر بوري چې لمر ته ناسته پیتاوي ته کینی گئی گئی او کار نه کوي، نو دا سړی وایي چې زه کار کوم. دا بالکل ډیر کلک خلک دي. دوی په اقتصادي چرخ کې مثبت اثرات غورځوي. دوی به خامخا په نوي کاري فرصتونو په ایجادولو زیږولو کې کار وکړي. اما مسله دا یو مسله ډیره حیاتي ده، ستاسو د سوال برخه، چې تعلیم دوام دي دوی په کار ده. اوس یو سړی دا اور کې دي چې هغه په لسم کې دي، په اتم کې دي، جلکۍ دي په نهم کې دي، اتم کې دي. د دوی د تعلیم مسله باید ورته حل شي. خو یو چانس خدا ده چې اوس کېدای شي دا تکلیف او تشویش کم وي. یو خو جمع د کانه مکتبونه بس کیږي، تړل کیږي. دا اوس د کال لغه اخیری ورځ دي چې موږ دا کال سره غوټه کوو. تعلیمي کال نور ته بل کال ته بیا درې میاشتې پاتې دي. زما په نظر باندې په سړو سیمو کې خدا حالت ګرم سیرو کې کېدای شي دا ماجرین بل یو مشکل چې لري، دوی نوی راغلي دي، نو دوی کالکانې دي، کجلکۍ دي. دا داسې زر اډپ کیږي نه، داسې نه ده چې زر یې تل دې قالب راوخلې پرې بل قالب کې واچوي. ولو که خدمات یې موجود وي نو دا اسانه نه ده. اوس خو خدمات نشته، د جلکۍ او د تعلیم د متوسطې او ثانوي دورې دا نشته. زما باور دا ده چې دوی به د فشار یو حرکت هم سي، نو پر روان اوړي کې به دولت او د امارت مسؤلین دوی باید جدي مشورې وکړي. دغه د خدای ورکړی حق، دغه د فطرت حق، دغه انساني قوانینو کې او په دینی کتابونو، په ټولو کتابونو کې، د ټولو انبیاو دا وجیبه او دا تاکید راغلی ده چې تعلیم پر ښځې او پر نر باندې فرض ده، او دا باید ترسره کړي. او دوی باید اصل کې هغه که دنیاوي تعلیم ده چې تر ټولو ډیر ضرور ده، او هغه که دینی تعلیم ده، دا ټول باید ضرور ده، یعنی په ټولو ضرور ده. نو د دې حق لپاره یو اسلامي دولت، اسلامي امارت، هغه باید مخکې لدی چې نړۍ ورته ووایي نصیحتونه ورته وکړي. دا د خدای کتاب نه دوی په خپله الهام واخلي، دوی په خپله پی عمل وکړي. او دغه د پاکستان خوشحالي چې اوس ماجر باسي، دا د ورته دوه چنده نه کوي چې خلکو له وطن مخ وویستلې. دلته تلار چې تیار کې به
فکر کې
پیدا، غریبي به نه کې پیدا، او بچي به دیم له تعلیم نه پاتې شي. نو زه وایم دا درد دی. دلته دا د موږ مسؤلین دا نه ورکوي خپلو بچو ته.
مننه کور ودان شینوار سیب تاسته و بیر تراو گرزو. او سم رسره لننگرهار عباس ده، دوی پا دیروسته و که لپاکستان بیر تا افغانستان تراغلی دی. تاسته ستری موشه بخیر راغلی. پا پیل که خورت داوه چه تاسته چه لپاکستان راغلی، کورنی سر راغلی، کورنی که چوغری استی، حتما خوانده بم لری، او پاکستان که ده چه کار کوه؟
سلام تاسته طول آوریدون کتمو. من له کورنۍ سره دلته راغلی یو. هلته وضعیت بیخي خراب و، څوک به چې ونیو هغه به هماغه ډول ته ول، بیخي ورک به شو. نور کورونه به رانول، ړنګول، او خلک به له کورونه شړل، چا پروا نه کوله. دلته بیا په تورخام کې ډېر زیات ستونزې وې، ډېر په کړاوونو باندې راوختلو. خو خپله مو هلته دا کباړ مبار دا کار کاوه، یو ټیم پورې به سکول ته تللو راتللو. خوایند مهم سکول او تعلیم دا کوو.
ساسه خوایند څوم صنف کې وی په پاکستان کې؟
دا اتم او اووم صنف کې وی. خو اوس بیخي یوازې سرپنا مهم نشته، بیخي په خیمو کې ژوند کوو. اوس تعلیم او هغه خاص په پاتې شو، خو ځای نشته بیخي.
دلته چې تورخم تر واوختلې، طالبان حکومت څه امکانات درکړل درته؟ کم دا کم چې دوی په خیمه وهل يم دی کې وسوسیږي، او خپلوان څوک لري چې ځای درکې؟
د څه څوک نشته چې په ځای راکیا، په خپل کور کې مو لزان سره واچوي. خو کم کې په تورخم کې دلته خو بیا روټي او خوراک څخه د هر څه راتل مونږ بيخي وضعیت خنو. خو بیا هم طالبانو ډیر څه کول، موږ سره ډیر مرسته کول، ډیر کومکې کاوه، ډوډۍ او داشیان راوړل. موږ به بيخي ستړي وو، دوه به بستري او داشیان سره کته پورته کول. خو ډېر پاتک شو. دلته اوس په خیمو کې پراته یو، نور داسې څه امکانات نشته.
او څو کاله دي کېدل چې پاکستان کې د ژوند کولو؟
نو کو پیدائش مل د شوای دا هر څه ما غدا شوی دی.
ستاسو په کور کې اتمن له تاسو سره بمرونه مو هغه زده کړې کړي پاکستان کې کنه هغه تاسو سره کبار کار کوله
تر یو حد پورې زده کړې کول بیا نور بټې او کې کار روزګار کوو مغه مخه کار مو بټې او کې تر یو وخت پورې به کار روزګار کوو زده کړې تر هغه سکول یو څه ټیم پورې لوستل دا نه بعد بیا نور هغه پرخي
اوس دلته بټۍ کې کار پسې به ګرځي کې کمبل څه همدغه کباړ به ټولوي څه تصمیم لري چې څه به کوي فکر دې ور باندې کړی؟
نو اوس خو بېخي نیچ هم نشته یوازې همدغه چې کور سرپناه شه پیدا شي کوټې شه پیدا شي بېخي هېڅ هم نشته. دی اول به د دغې فکر کوو بیا به وروسته نورو شیانو پسې ګرځو.
مدن عباس جانه تاسو بیرته راوګرځم فاروق ته به هم ورشو. تاسو هم ستړي مشه مدن چې راغلی پروګرام کې مرا سره ګډون وکړه. تاسو راته وایي چې تاسو له خپل کورنۍ سره راغلی یاستې څو غړي یاستې هلته مو څه کار کولو زده کړې مو کړي که نه؟
نومره خو تاسو ته سلامونه نیکې له خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ استئ. بل سلامه. هو مونږ هم له پاکستان څخه دغه اوس راغلو. نو مونږ د کورنۍ لس نفر وو چې د کې څلور خویندې اندي او څلور ورونه یو او بس مور پلار. خو مونږ دغه خویندې او زه خپله نو هلته تعلیمونه کوو. خویندې مې دوه خویندې مې په دولسم کې ولې او دا یوه دانه چې ده دا نو ووم چې مزه اوس اختلف وانو نو دا په ووم کې ولا بله بیا نو کوچنی ولا نو هغه تعلیمونه هم دغه عمل طبیعته نو نیمه کې شو. نو او بل خبر دا چې کله خو چې مونږ راتللو دا غم نو چې مونږ خپل هیواد زولې وای دا خو مونږ لپاره خوښي ولا چې هیواد زو خو خویندو مې په دې فریاد او ژړا کوله خو افغانې کو چې مونږ تعلیمونه نیمه کې پاتې شو او هلته تعلیم نشته دی مکتبونه بندي نو دا به څنګه چل شي. نو دغه مشکلات وو او بیا چې کله تورخم ته واوښتېدلو نو تورخم کې زمونږ ډېر ښه خراغلاس شو هم د طالبانو خونه هم د افغانانو خونه نو دولت خونه مونږ چې د څه ضرورتونه د خوراک خاک نو هغه هم مونږ ته په خپل وخت باندې راورسېد. نو اوس خپل ځای ته راغلي خو مشکلات دغه دي چې د تعلیم غټ مشکل دی زمونږ په خصوصا د خویندو مې نو دغه مشکلات شته دي. نو کاتب بندې دي بیا مونږ یې غوښتنه د حکومت څخه کوو چې که دغه د خویندو لپاره هغه مکتبونه خلاص کړي نو هغه مشکلات دا نه ده چې یوازې دا زمونږ مشکلات دي که دغه څومره خلک راځي کډوال راځي د پاکستان نه نو دې کې دغه فصول کې اتیا فیصد اویا فیصد دغه ټول دغه د نجونو د مکاتبو او د پوهنتونونو مشکلات دي چې هم پوهنتونونه نه په نیمه کې پاتې شوي دي هم مکتبونه. نو دغه مشکلات دي. نو
تاسو چې اوس راغلي یاستئ څو کاله مو پاکستان کې ژوند کړی ده او پیدایش مو هلته شوی ده که د وروستیو کې تللي وی؟
نه مونږ دغه غالبا یو اته کاله به کېږي چې مونږ هلته تللي. اوس ما خپل هلته دوکانداري وله نو ما هلته خپله دوکانداري کوله نو خپله دوکانداري مې روانوله او د کور خرچه مله ورسره خپل ما هم تعلیم کوو او خویندو مې نو تعلیم کوو. نو هغه دوکانداري مې ختمه شوله او هغه تعلیمونه هم په نیمه کې پاتې شو. نو اوس کاغه د رزق خو بس الله واده کړې ده خو مشکل د تعلیم دی. بیا زما به شخصا خیر دا به وشي خو دا د خویندو تعلیمونه څه چې راغلي دي تر اوسه پورې پاندې خفګان کې دي په دې دوانې نه دي مثال چې دوی ولې خپل وطن ته راغلل. زه دا خبره بیا هم کوم خو دغه د تعلیم پرون افسر ناسلو نو دا خبره کړم. مازال الله به خیر کړي انشاءالله. یوازې تاسو ناست ډېر وګړي نور چې لاسونه چې راځي نو دوی کې نیم کوو هم نیم دغه د تعلیم مشکلات. نو کومه ده بخښه کې هم ولز غږ کې هم مستاسو له خوانه هم د طالبان هم هم دغه کارو کې را تعلیمونه او را مکاتب خلاص کې. نو دغه به هم د وطن لپاره خوي هم د ولس لپاره خوي هم د خویندو لپاره.
مننه فاروق تاسو بیرته را شما شینوار استیب که تاسو راته وایي دا چې دغه راستنیدونکو کډوال زیاتره برخه هم دغه پیغلې دي چې دوی له افغانستانه د دې لپاره تللې وي چې زده کړې پاکستان کې وکړي. اوس که ګورو پاکستان هم افغان کډوال راباسي بل طرف ته ایران فشار اچولی د چالته زیاتره کورنۍ تللی چې دوی لورګانې وکولی شي زده کړې وکړي هغوی هم په کډوال فشار اچولی وباسي. نو که چېرته طالبان ښوونځي خلاص نه کړي نجونې کار ته پرېنږدي درس ته یې پرېنږدي افغانان بل انتخاب لري بغیر له دې چې د طالبانو په حکومت فشار واچي، ځکه ګاونډیان خو عملا ځواب ورکړی دی. بل داسې حل لار شته بغیر له دې چې طالبان ته قناعت ورکړي؟
زه چې د کمپیوټر او د ټکنالوژۍ استاد یم د پانتون د برخې، نو آپشن او یا نورې لارې به زه اول خو به دا ووایم چې دا به زمونږ دپاره ډېر د ننګ او د آر او د شرم خبره به وي چې موږ په داسې یو اسلامي نظام کې چې هر څه اسلامي دي او موږ د دې یو ستر حق نه چې څنګه مخکې ننګ صاحب وویل، موږ دغه حق نه چې تعلیم دی وروسته پاتې یو او یا محروم یو. دا خو لومړی خو به زه ووایم چې موږ دپاره ډېر د نن خبره به وي. د دې تر څنګ چې موږ په دولت باندې په حکومت باندې فشار راوړلی شو یا نه شو راوړلی، دا یو جدا بحث دی چې ما مخکې یاد کړه چې زموږ خپله د ولس غړي او ولس او زمونږ ولس دی په خپله باندې غږ پورته نه کړي، زما په ګمان سره بل کوم داسې آپشن بنې، ځکه نړیوال خو لګیا دی فشار پرې راوړي، په رسمیت نه پېژندل کېږي، بعضې مسایل پې نور بند دي. نو که دغه فشار پې لا هم زیات شي، نو زه فکر کوم چې دا به که یو اړخ ته د نجونو په برخه کې یا د هغوی د تعلیم په برخه کې فایده ده، خو په زمین کې په نورو اقتصادي مسایلو باندې او د نورو تجارانو په تجارتونو باندې دا یو منفي تاثیر هم دی. یعنې هغه هم تر ډېره بریده پورې زما په ګمان باندې یو منطقي د حل لار نه ده. د حل لارې چون افغانستان داسې یو ملک دی چې دلته په ډېرو برخو کې خصوصا د ټکنالوژۍ برخه کې دا هم ډېر نه تطبیقېږي، موږ بعضو ټولنو سره بعضو ادارو سره په خپله باندې په دغه کې همغږي لرودلو بحث هم کړی دی چې راځئ د نجونو دپاره داسې یو پلیټفارم موږ یا داسې یو چار چوکاټ موږ معرفي کړو چې هغه په کور کې حتی هم که اوسي، نو موږ وشو کولای چې دوی ته هغه ابتدایي برخې سره کوم تعلیم او تحصیل چې دی هغه ورسېږي، چې د آنلاین زده کړو خبره ده یا په لیکه باندې زده کړې چې دي، چې په دې برخه کې زیاتره تعلیمي لحاظونه او تحصیلي
لحاظونه. په بخښنې سره همدغلته غواړم یو پوښتنه وکړم، دا چې په زده کړه په لیکه باندې د زده کړو مسله مو یاده کړه، دغه موضوع له کله چې طالبان واک ته رسېدلی دی ډېره مطرح ده چې باید آنلاین زده کړې وي، خو څومره دا توان په اقتصادي لحاظ باندې په افغانو کورنیو کې ویني چې د دوی نجونې وکولی شي په لیکه باندې زده کړه وکړي؟
ما مخکې یاد کړله چې د ټولنې د هر فرد مسؤلیت دی دا چې دوی په دغه برخه کې همکاري وکړي. درسته ده چې اقتصادي وضعیت زموږ د اجاب نه کوي چې موږ پر لیک او په آنلاین شکل سره زده کړې ورکړو او نجونې زده کړې واخلي، ولې د هر فرد مسؤلیت راځي کېږي چې دوی په خپل هغه وسو توان کې څه کړي دي. دغه کې زه هم ملامت یم، دغه به تاسو زمونږ دغه څومره ولیدونکي چې دي دغه ټول به په دې کې ملامت اوسېږي چې آیا موږ خپل مسؤلیت ادا کړی دی په دغه برخه کې نه دی کړی. من هیڅ یو فرد د جامع زه څومره کولی شم چې زه خپل خور خپل ورور اخ مور ته یا خپل د یو سیاسري ته چې هغه ته په کار ده چې هغه تعلیم یافته اوسېږي او تحصیل یافته اوسېږي، هغه څنګه خوای چې یو د کورنۍ یو پلار شاید هغه ځان دپاره ګټه ولري، خو که چېرته کورنۍ د یو مور او یو ښځه سیاسره هغه تعلیم یافته وي، نو شاید هغه یو ټوله کورنۍ رهبري کړي او هغه ته تعلیم یافته اوسېږي. نو دا ستر حقیقت دی چې موږ سره آپشنونه او بعضې ګزینې او اختیارات شته دي چې دغه نه استفاده وکړو. نړیوالې ټولنې هم په دې کې مرسته کولی شي، داخلي کمپنیانې چې دي یا کم شرکتونه چې دي هغوی هم په دغه برخه کې کولی شي، هدف مې دغه ده مخابراتي شرکتونه دي چې دوی هم کولی شي په دې برخه کې ځانګړي بعضې پکیجونه بعضې سیستمونه دوی ورکړي او هغه ته یو دغه کوم بستې چې دي درسي او د آموزشي بستې دا برابرې کړي او دوی ته په اختیار کې ورکول شي او د هغه له مخې نه دوی په وړیا شکل سره استفاده ترې وکړي. یعنې دا باید ونه وایو چې موږ خپل دغه هڅې ودرولې او تودرې چې حکومت موږ ته یو سو کی او دوی کله اجازه ورکې نه مونږ مونږ هغه قندغه مسولیت مونږ ترجې کی چې مونږ په خپل برخو کې اجرات وکړو ما په خپل د یو د یو ادارې مسول چې هغه په دغه برخه کې چې زما مسلک ته ما سره په دغه برخه کې ارتباط نیونیو چې مونږ یو کال لګیو په دغه پلیټ فارم د آنلاین زده کړو په پلیټ فارم باندې کار کوو خو مونږ تر اوسه پورې په دې ونه توانیدل چې د لپاره اولین مرحله چې دغه په اصطلاح زمونږ د تخنیک هغه ته ډیټا ګیدرینګ وایي چې دغه معلومات راټولېږي او د هغه په هغه اساس باندې تحلیل کیږي وروسته دغه نه سیستمونه جوړیږي نو د یو کال په موده کې چې یو څوک ونه توانیږي چې یو سیستم دپاره خام مواد راټول کړي نو آیا څه ګومان کوي چې دغه سیستم به په څومره وخت کې جوړ شي نو زه ما فکر سره چې د لپاره ډیر توجه نه کیږي او یا د لپاره هغه اولویت برنامې نه دي تعریف شوي تر اوسه پورې چې زمونږ کم اولویتونه دي مونږ کڅو وکړو او هدف مو څه دی دغه کچېرې واضح شي نو هغه دپاره زما په ګومان سره ډیر ښه آیا تر اوسه پورې په کومو نهادونو سره یا په کوم ځای کې دوی دغه سرپرست حکومت یا کوم مسؤلین چې دوی دا ویلي دي چې راشي تاسو مونږ ته طرحې راکړئ
طرح باندې کار کوي خدا معلومه نه ده چې دا طرحه څه ډول ده چیرته جوړیږي څوک ورباندې کار کوي او څنګه جوړیږي تاسو بیا د آنلاین خبره شي کله چې هغوی خپله داسې یو طرحه وایي چې موږ ورباندې کار کوو نور جزئیات هم نه ورکوي نو فکر کوي چې هغوی به بیا تیار شي چې یو آنلاین بلې طرحې باندې کار وکړي
زه ما مخکې یاده کړله چې د دې لپاره دغه اولویت نه دی تعریف شوی چې دغه برنامه زمونږ په اولویت کې شته او که نه شته دی نو ما مخکې یو مثال درکړه چې په یو کال کې د یو سیستم دپاره چې خام معلومات راټولېږي هغه نه تکمیلېږي او بیا بېرته وروسته هغه اداره یا هغه دفتر هغه مطلق تړل کېږي یا تشکیلات ختمېږي نو تاسو خپل فکر په دې باندې وکړئ چې آیا دا په اولویتو کې شته آیا د دې لپاره جدي اقدام شته یا نه شته نو دا واضح خبره ده چې د دې لپاره تر ډېره حده پورې دا زما په نظر البته شخصي نظر باندې مې دا بابیزه نیول کېږي او دې ته ډېر عادي نظر کیږي نو زه ګومان نه کوم چې کدغه د آنلاین مسله هم موږ مختکو نو دا هم ومنل شي زما په ګومان باندې ځکه په آفلاین شکل سره په حضوري شکل سره دوی کولی شي چې دې اجازه ورکړي صحیح ده طرحه دې تکمیلېږي تر هغو پورې خو هغه موازي شکل سره حد اقل پیشرف وشي اوسه پورې چې شپږم سنف پورې زده کړې شته دی بیا په پوهنتونونو کې او یا په مکاتبو کې په متوسطه او په عالي برخو کې دغه زده کړې ودرېدلې دي د دې هغه اصلي لامل څه شی دی دا واضح شي او د هغه دپاره بیا دوی طرحې راټولې کړي په هغه باندې دوی خپله دا وګوري چې موږ ته پاره کم یو زموږ د شرایطو سره یا هغه کم غوښتنې چې د دوی دي هغه سره دوی پرتله کړي او دا د تطبیق ته وغورځي یعنې دا کولی شي چې په موازي شکل سره هم دوی تطبیق کړي دا نه ده چې دوی په دې تمه ودري په تمه باندې شي چې ته ودرېږه چې زه یو مکمل یو جامع او ټول منونکی سیستم جوړ کړم او زه دا تطبیق یو دفعي زه تطبیق تکړم یو ورځ یو 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 هیواد تاسو ته دا بهتره ده اورېدونکي ته دا معلومه ده یو ما یو قصې شکل سره اورېدلی وه چې د جرمني د جنګ په وخت کې هر څه هغه ودرېدلي وو هر څه امکانات وو ته هر څه بند وو خو د تحصیل او د تعلیم برخه نه وه بنده شوې استادان به په هماغه نارمل روټین سره یا په عادي شکل سره به تلل خپل زده کوونکي به
افغانستان کې جګړه نشته ده سیستمونه د تیر جمهوریت نه طالبانو ته پاتې و هر څه ورته جوړ و یوازینی شی چې د دلیل په توګه طالبان وړاندې کېده چې موږ صنفونه جدا کوو یا دغه زده کړې د دوی په خبره باندې لکه څنګه چې د دوی په خبره په اسلامي چوکاټ کې وي هغه څه نه دي خو په افغانستان کې هر څه بیل و د خلکو پوښتنه هم داده چې نجونې په بیل مکتبونو کې زده کړې کولې هلکان بیل مکتبونو ته تلل یوازې پانتونونه وو چې ګډ وو چې هغوی کوم دوی پارټیشن وروسته جوړ کړه صنفونه یې جلا کړه ټایمونه یې جلا کړه حتی ورځې یې جلا کړې نو علت څه ده چې بیرته ښوونځي بندوي دا په داسې حال کې چې تاسې مثال ورکړه چې په نورو هېوادونو کې په جګړه کې به دوی صنفونه جوړول او دا اوس عملا په اوکراین کې چې جنګ ده موږ راپورونه درلودل چې دوی داسې مکتبونه داسې پانتونونه جوړ کړي دي چې په هغه کې هلته خلک ځي زده کړې کوي درس وایي ولې طالبان په داسې حال کې چې جنګ نشته ده هر څه جوړ دي، هر څه برابر دي، د زده کړو دروازه یې بنده کړې ده.
یعنی دا سوال په مجموع کې ټول مطرح دی، او دا په کار دا زما په نظر باندې چې خپل سرپرست حکومت دغه مسایلو ته چې دا زموږ هم پوښتنې دي په حقیقت کې، چې دوی ته باید جواب وویل شي، چې دوی په خپله هم جواب نه لري. د دوی اکثره په پیل کې که تاسو اورېدلي وي چې اکثریت د دوی فکر دا و چې په خزینه باندې تعلیم دا بلا تشبیه یو ډېر بد کار دی او دا باید ونه شي. خو په دې وروستیو کې موږ ته دا معلومیږي چې دوی ته هم دا ذهنیت پیدا شوی دی چې تېر ورځو کې د معدنو د معدنونو قانونو وزیر دا خبره وکړله چې دغه تعلیم متاثل په انجونو او نارینه باندې دا داسې فرض دی لکه دغه مسفخین لمونځ. یعنی تر دې هم اوس دغه ذهنیت اغستی دی.
نو بیا ولې نه خلاصېږي دا دروازې؟ ولې نه خلاصېږي؟ ولې نجونې نه شي کولای چې زده کړې وکړي؟ ځکه چې دا طالبان چې لکم وخت نه وخت رسېدلی دي، دا باسترنګزي په شمول باندې زیاتره چارواکي دغه څرګندونې کوي.
زه فکر کوم چې تر ډېر حده پورې که موږ دا خبره وکړو چې دوی بعضې خبرې یا بعضې هغه کارونه هغه د دوی د خپل طرف نه دي، نو شخصا زما دا ګمان دی چې دوی به په دغه برخه کې تر ډېره پورې شاید استقلالیت ونه لري چې دوی خپله دغه تصمیم نه شي نیولی. او
مننه کور ودان، تاسو بیرته راوګرځم. ننګ صاحب، که تاسو راته وایي اوس مال فکر کوم چې ننګ صاحب اړیکه پرې شوې ده، بیرته به ورته ورشو. فاروقه و عباس راسره شته ده. فاروقه، که تاسو راته وایي یو ډول داسې وړاندې ښکاره کېدل چې طالبانو دا د زده کړو مسله سیاسي کړې وه، اوس په نړۍ کې د افغانستان نه علاوه ډېرې نورې ناخوالې دي، که وګورو غزه کې جګړه ده، اوکراین کې جګړه ده، او دا ټول د دې سبب شوي دي چې نړۍ یو څه طالبانو ته شا کړي او دغې مسایلو ته مخه کړي. ستاسې په نظر باندې، تاسې اوس افغانستان ته راغلي یاستئ، هر څه تاسې ته نوي دي، ژوند، کور او محیط هم اته کاله وروسته راګرځېدلی یاستئ، فکر کوي چې طالبان به په در روان پسرلي کې راضي شي چې ښوونځي پرانیزي؟ ستا په نظر باندې د افغانستان د محیط نه دی برداشت اوس څه ده، او د طالبانو د رفتار او کردار نه؟
د طالبانو د کردار خو موږ ډېر راځي، ځکه لومړی خو چې موږ کله تورخم ته مثال اولو، تورخم باندې راوختېدلو، دوی دغه راغلاست او د دوی دغه ګلان اچول او د دوی دغه هلې ځلې دغه د کوم لوازم چې موږ سره کوم شي نه چې موږ سره، نو په دې کې د دوی کومک بېرته د مثال هغه ډوډۍ راوړله، مثال اوبه چې څه ته بس ضرورت و، نو دا موږ دپاره یو ښه راغلاست او موږ ته یو خوښي راغلله چې مثال موږ د هېواد لکه دوی څه رقم مثال معرفي شو نو په رقم باندې. نو بل د هنجونو د درس او د تعلیم او د مکاتبو د خلاصون، دا خو په پاکستان کې چې موږ ولو را فیسبوکونه کې به موږ تعقیبو چې مثال میاش با کلاسیک شل د با کلاسیک له سره د با کلاسیک، نو هغه وخت نه دا واضح ول، نو دا دوه کاله زیات کم وشو چې دا خبره په دغه باندې روان ده. نو که په دغه رقم باندې د دې خلاصون نه سوې مکه دا په دې رقم باندې خلاص شي،
هله مندي ستانه شته چې طالبان برازي شي؟
نه نو ځکه دوی چې کومي وعده وکړل، مثال دی کوم وختونه ورکه، نو طالبان خو دوی یو ادم په خپل ځای باندې نکړل، نو نه کوم کدي وسوي چې مثال موږ کوم یا ورته تر هله روپ نو پلان ورته لرو، نو دا طرح پلان به څوک عملي کوي، څوک به دا ازه تر سیګ مساکه موخ به پدې تر باندې پانتون خلاصيږي انجن مرتګول به کوي. نو دا خبره د نی باندې سمره فکر کوم زما پان باندې دغه به دوی یو غولولې په دغه مثال خلک تیر باسل می مثال کله نن کله سبا کملیګ دمو شي عملی وکړي غواړي، نو سبا ته به کول شي چې دغه مکتبونه او مکاتب دوی خلاص کی، ځکه مشکل نه معلوم چې په کوم مشکل باندې د کوم مشکل دوی وی هغه مشکلات مخکې په افغانستان کې اگر دغه تکل خو موږ ولوم نه هغه مشکلات ولر شو مثال حل شي، او لکه کدی جنو دوی وی چې مثال په اسلامي جامعه کې یا مثال د الکاونت څخه بیل کدلته د کپبلز کې د یعنی په اسلامي هیوادونو کې په هر ځای کې دغه دینه مخکې کدی دا وی
فرق څنګه کم اندالته یو بل پښتنه کم تاسو په پاکستان کې کلونه تیر کړل، هلته مو ژوند وکړو، زده کړې مو وکړې، که تاسو راته ووایاست پاکستان یو اسلامي هیواد ده او هلته نجونې پوهنتونونو ته ځي، ښوونځیو ته ځي، څه توپیر مو دلته پیدا کړو چې افغانستان ته په دې لنډ وخت کې راغلی؟ افغان نجونې د پاکستاني نجونو سره څه توپیر لري چې طالبان ورباندې دومره قیدات وضع کوي؟ د دوی په حجاب کې څه ستونزه ده؟ تا څه پیدا کړل؟ آیا تا ته داسې ستونزه ښکاري چې هغه واقعا د طالبانو بندیزونه په ځای وي او ښکاره کړي چې ولا دا اسلامي هیواد له هغه بل اسلامي هیواد سره یو څه توپیر لري؟
زه که په دې لنډ وخت کې باندې خپل لیدلې حال باندې کومه د افغانستان د نجونو د تګ را تګ ناست ولاړه د چي بازارونو کې ګورم، اگر مکتبونه خوځ بندې دي نو د پاکستان د نجونو څخه دا فصل یعنی فل چن دوی د جامه لباس په اسلام باندې خو برابر د کزوم په نړۍ کې به دسي هواد نه لکه د اسلام د پاره لکه د افغانانو چې ځامن څومره کومانی کړه د ام د مکاتب وکي ام د انجونو شکل مکتب د جديد د لاته تک راتک بعض شخصي مکاتب دي او کورسونه دي د ته د بعضي لغه انجونو زي خپ په حیا کې زي خپ عزت کې زي خجامه په اسلامي یعنی په روان سماله د اسلام باندې نو اسلام چې څو غواړي په امر رقم باندې که اوس لن و پاکستان دا پاکستان په رقم باندې د نه مکتب ته لک وم چې د اسلامي جامعه سوچا د اسلام سره برابر نه ولا خو هغه ته بیا موږ د تعلیم حق ورکول شوی وو دا چې د افغان انجنونو نو د اسلام سره نه په ټکر کې دي نه چې اسلام زو غواړي غوڼه ته په ځان باندې عمل کړی دي خو بیا دوی نه د حق رسل کېږي او د حق نه ورکول کېږي نو توپیر دا چې هلته کوم سید اول د پاکستان یو اسلامي هواد ده خو هغه رقم باندې چې کوم رقم طالبان غواړي یا مثلا په کوم رقم باندې اسلام غواړي په هغه جامه باندې تلته د پانتونونو او د کالجونو او د دې تګ راتګ نو ځکه شاسو موږ سره مولې مثال موږ هم چې کتلې ک لباس کا ساتر مخونه لوت مثال ساتر په زیاتره یا نیم پسر یا په نو پسر یا په لار باندې د تګ راتګ او د لچو کو د تر د کسر لولې ستر د نو ک پور دی غوند په لباس یا چولې تر د لاسونو ته زیاتره ګرځي د لاسونو ته مګه نسکه چې ولدا چې د اسلام د حیا او عزت د نه پنه خاطر باندې نو چې دومره یو څوک ځمن د اسلام عملي کوي نو بیا ولې د دې حق نور کړی نو دلته حکم خبره پاتې کومه باندې پاتې شي دوی د مکتبونو نه خلاصې دوی باندې مکتبونه بندېږي
مننه تاسو بیرته براو کړم رستې خبرې به مو اور ما پسانه تاسو مرته وای تاسو په پاکستان کې ډیر وخت تیر کړی توپیر په ټولونه کې څه و
دلته موږ خلا تر اوسه پورې ګرځېدلې را ګرځېدلې هم ډېر نه یو په ما خپل غم کې اخته یو بيخي خو حالته حالات ډېر سو موږ دی پاره دی او بيخي ار سو مخاين خپل تعلیم کو د سه ما هم د هغه تر څنګ کورونې هم شي شي مشورې را کولې جوړ نه خو د سه یو د مې خپل وطن ته ډیر اتاګه او د سه په منډو او په جمره په شرم سره بيخي دا په خیال کې هم نو اوس دلته حالات بيخي بل ډول دي بيخي ان دا توپیر خو بيخي ډیر دلته دلته اوس یو کورنۍ د کورنۍ نه دي چې موږ د چا کار لا شو خپل خپلوانو تر چې تاسو ګلایا تر کی د سه هم نه د بيخي یوازې مغز سرپنا په غم کې اوس لمړی کار مو هم دا چې اوس روزي دلته پیدا کوو سرپنا دلته پیدا کوو په پاره شي د نور مسایل دا خو یوازې نه نه دا خو د ټول افغانانو د غستون د خدای دی چې حال شي
من نه کور ودان زموږ بل اوریدونکې هم را سره ورسل ده فرزان روحاني روحاني سپ تاسو هم ستړي مشي په خیر راغلي کومل منونه څه پوښتنه لري یا تاسو په دې اړه نظر لري او وی
مون سلامات اوسې سلامونه اونې کې تاسو ته تاسو ته اوریدونکو او تاسو ته ټول همکارانو ته نه دې سلامات وړاندې کوم
روحانی صاحب کتا سره توای دغه افغان کډوال چې اوس مال له پاکستان بیرته افغانستان ته راستنه شوې دي په دې کې زیاتره داسې ځوانان شته چې هغه کډرونه دي یا داسې نجونې دي چې هلته خوانځي په نیمه کې پاتې دي یا پانتونونه په نیمه کې پاتې دي اوس افغانستان ته راغلي دي دا چې دغه کډوال راغلي دي او په دغه تعداد ځوانان او پیغلي ورسره بیرته افغانستان ته راغلي دي فکر کوي یو ډول فشار به شي د طالبان په حکومت باندې چې دوی وکولای شي یا روان پسرلی کې د نجونو پر مخ د مکتبونو او پانتونو دروازې خلاصې کړي مهمه
په ځانګړي ډول چې دوی کولای شي تعلیمي امکانات او شرایط ته عمل وکړي فکر نه کوم چې ډېر څه خبرې وشي کله کوم فوزي مو سپارت افیکس کوم په شرم ته دي یوه یې لپاره د انټرنټ لپاره تاسو کوم څه حل کړی لپاره څه په هانټو کې کچې دې د دې د منځ ته یو چې د شمولې په اساس چې د دې پروګرام تر اچي او دې اوس کوم چې په هانټو کې شامل کیږي د خپل کوم چې د څه دی خو یو خبر به دې ادونه کوم چې مسله دا چې موږ چې دې ورسره وکړو چې په ولسم سم سم په دې کې نو په مخه کې دا په همته په مسله کې نو کوم چې دا افغان کوټو کولای شي دا افغانان دا روزو پر کې دی واځي دا راغلي افغانان دې له هغه ځونه کې په افغانستان کې ټول نشته او پاتې او سوبین کې چې راستاد د ژوند کې دا کله کې څه نیو کو څه نیو نو یا څه نیو څه ته یا څه دې څه په حد ته چې دا کوم ټول شي نو نو په هیڅ لا به دا افغان کوست دې بریا دې چې د ټول افغانانو کې نه پر کې وکړي
مننه مننه کورودان روحاني صاحب شنوار صاحب که تاسو ته راشم تاسو ته وایي اوس مال مخ کې د موضوع یاد کړ چې یوازې پنړی کې د افغانستان مسله نه ده نور ډیر مسایل دي لکه د غزې جګړه شوا د اوکراین جګړه شوا نور ډیر مسایل دي چې نړۍ ورسره مصروفه ده اوس مهال طالبان یو څه هیر شوی دی یو دوی دغه د خزو مسله چې پر لپسی فرمانونه ورکوال یا د نجونو پر مخ باندې د پانتونو خوانځي او تړل و د هم ساړه شوی دی او د نړۍ په هډلاینونو کې اوس ناخیسل کی فکر کوي طالبان به پریک دي چې دغه مسله نور سیاسي نشي او د افغانستان درنه د مسله حل کړي لکه څنګه چې دوی وای چې د افغانستان کورنۍ مسله ده
زه فکر کوم دوی دغه یونیم او روسي مسائل ته د مشران هم د ته راځي شوی دی او په دې قانې شوی چې تعلیم او تحصیل ته رجوع کړی دا په دې ورسره کې من حیث د استاد زګورم چې د دې برنامه مثبت تقریبا هغه په اقتصادي لحاظ سره دی او سیاسي لحاظ سره دی نو تر ډیره فورې دا مثبت برنامه لري او ګومان شته خوشبيني لرو خو دا هم انتقاد لرو چې هر یقل او خودل شي هغه ضرب العجل مشخص شي چې تر دغه نیټې پورې موږ په دغه میکانیزم باندې کار کوو یا دغه سچون د اطلاعاتو ته لاسرسی د ولس حق دی او ټول اطلاعاتو باندې په ټول هغه مسایلو باندې چې ولس په کار دی او د ولس حقوق دی هغه باید ورسول شو دا معلوم اوسېږي نو زه تر ډیره پورې خوشبینه یم د دې لپاره چې دغه مسایل بالاخره حل شي خو بیا هم تاکید دا وایم چې ولس راټول شي ولس ته نهاتونو ته ادارو ته ډېر ښه نخبه خلک موږ لرو ښه ورزیده کدرونه لرو دوی سره د خپل مشورې وشي د دونه غوښتنې وشي طرحې ورکړي نو زما په ګمان سره چې لرې نه ده چې موږ یو مثبتې نتیجې ته ورسېږو
او شینوار صاحب په دې اړه باندې څه فکر کوئ چې دا شي د اوس کم ځوانان راغلي دي په ځانګړي ډول هغوی چې زده کړې کړي دي هدف مې زلمیانو نه ده دوی ته به وکولی شي د کار زمینه پیدا شي دوی به وکولی شي په افغانستان کې لکه څنګه چې کم ژوند پسې دوی روان دي او هدف یې ځان ته ټاکلی و کډوالۍ خو ورته پاکستان کې اهداف ګډوډ کړو په افغانستان کې دوی وکولی شي هغه تعقیب کړي او کنه
مکه او استاد دغه موضوع ته ډیر ښه اشاره وکړه چې کډوال چې اوس راغلي دي او دوی هم باجرأت خلق دي او هم د مهارت او برخې په حقیقت کې ځان سره وړي لکه هغه تیر مهاجرت چې موږ رايات کو زمنګ هیوادو لاړل هم سایه هیوادونو ته اول ځای زده کړې وکړلې او یا مهارتونه زده کړل نو پرته چراغ لا غي په کار مصروف شو تر ډیر حدا پورې خپل ستونزې او مشکلات را پکړه نو دا به درست نه وی چې یو څو غوای چې کار نشته دی یعنی تقریبا ما مخکې یاد کړل چې دا خوشبيني مونږه خو د لپاره اقتصادي لحاظ سره ډېری پروژې تطبیقیږي او دا تطبیقېدو په حال کې دي نو مونږ ډېره عظیمه کتله د لاسه ورکړې ده په دغه نظام په تغییرېدو سره نو زه فکر کوم چې دغه کم کډوال چې بیرته راستن شوي دي دا به ډېره یو کوچنۍ برخه ده هغه خلکو ونیسي چې هغوی کدرونه و هغوی لاړله نو دې کې شک نشته دی چې کار شته د کار زمینه سازي به کېږي او د حکومت اوس وخت کې چې ډېره توجه ده هغه په اقتصادي مسایلو ده چې دې دپاره یې هم برنامې طبیعي خبره ده چې لري او دوی باتمن په کار مصروفېږي
او شنوار صاحب دا ځوانانو په اړه باندې چې دوی لچل افغانستان کې د کډوالو د بحران نه وړاندې دوی ویل چې افغانستان کې کار نشته دا ډیر د سه ځوانانو افغانستان پر خود چاغوي کترونه و یا پټوله کې د کار پلټ کې دوی اروپایي هوادونو ته روان شوی و او خپل چې افغانستان لوزي فکر کوي چې د ځوانان بم بیا هم داسې ولر خپلې کنه دوی به پات کیږي.
یو څه غواړم چې اضافه کوم مخکې دې نه چې دا خبره تر راشم دا به هم زما تر ډیره پورې دا سوالم تاسو جواب شي. یو عمومي کې یو تاثیر پاتې کېدل یا یو تاثیر رامنځته کېدل دي چې کله نظام تغییر شو نو خلکو ګومان دا وکړ چې هر څه به خرابېږي او هر څه به ختمېږي او یا به موږ بیخي د لوګي نمرو. دغه منفي ذهنیت چې کله دا نو خلکو هغه خپل هر څه هستو نسته راغ سره د تقسیم کړل او د خارج تک لپاره دوی لاس په کار شو چې تر ډیره حدا پورې دوی هغه خپل پلان او برنامه کې موافقه وتل. نو اوس وخت کې خو ډیرو تدا وجوهه ده معلومه ده چې کار شته ده د کار زمينه سازي شوې ده ورته او ډیر کم فیصدي خلک کوئی بیکاره پاتې دي هغه هم دی ویره کی دی چې هغه د نظام او سن سر پر حکومت په دې ته صدمه ورسې یا به سنور مجبوریتونه به شخصي لري د خپلو خارجي کیسونو د فار بده یا نغواړي چې کار وکړي او یا به دا یو څه په ظاهر باندې بیانې چې کار نشته دی زما په ګومان سره چې دغه کم راغلي خلک چې دوی د خارج هغه مزای مولی د لپاره اصطلاح باندې او یا دوی د مهاجرت د غشپې ورځي سبا کړی دی ولیدلې دی پښوی دی یو نیم فیصدي خلکو ته شاید په اول کې سخت اوسېږي ترڅو یو سیمه سره توافق وکړي او هغه راځي به د غسیمه او هغه هر څه تغیري چې نو طبعا په لومړی کې سخت دی چې مهاجرت یو چیرې چې یو څوک توافق وکړي هغه د پاره هغه ځای به محبوب اوسېږي او هغه ورته خوخي. نو دوی چې بیرته راغلي په ابتدا کې زه فکر کوم چې د لپاره بس سنځمنه اوسېږي خوچه ولس او حکومت دواړه په ګډه باندې کار وکړي نو زه فکر کوم چې موږ ډیره فراخه کاری چټل ورو او کاری برخه لرو چې هغه زموږ د مدنونو برخه ده زموږ د لغه کمینوي پروژې چې د تطبیق برخه ده او نور مهارتونه دي چې زموږ سکل ورکر یا کوم ماهر خلک چې هغه د هواد نتللې دي او یو مغزی فرار شولې نو دا غوته شو زموږ په ګمان سره چې دوی راکړي.
نه نه فاروقی سره په لیکه ده فاروقی لته او روسي خبرې دي تاسو دې ځوان په توګه باندې بیا خو به تصمیم نه لري چې افغانستان نو زه یو خوین دي چې دی هغه څه فکر کوي.
نه افغانستان نو ته خو به ان شاء الله باندې نه کېږي مخکې چې تلی او خاص د تعلیم خاطر باندې او د بیکاری له وجه خو یو غوښتنه بل د خويندوم پنه د باندې کچېره د تعلیم زمينه ورته برابر شي خو انت نو نه بزلار شي نه باغولر شي خو حکومت نه مملغه درخواست چې داسې نشي چې د یو پردي هوا درمانو کو د یو پردي هوا تسلار شي. مثال ول چې په خپل هوا کې تعلیم کیږي ول بل چې نه شي په خپل هوا کې کارو مثال کار کیږي ول موږ یو بل هوا تر شو یو ځای د تعلیم وجه مند کچېره پد مچ په تعلیم کې موږ سره یو کې همکاري کوي او هم د کار یو زمينه برابرې کې د ټول روانان چې راغلي دي د پاکستان څخه هره مشکلات یوازې د تعلیم شورا نه دي د کار مشکلات دي چې کار نه تعلیم هم نه کیږي تعلیم د کار سره تړلی ول چې پیسې نه تعلیم په پیسې باندې کیږي خو چې د کار زمينه برابر شي نو تعلیم هم برابر شي. نو انده کې غوښتنه مې ده چې د تعلیم او د کار دواړو زمينه برابر شي یو هوادو نه غواړي چې خپل واد سره راځي دا و چې راغلم دومره خوخي مسوده مسكون کې ما نه را بسید چې د چن غښت چې وزا یا څوکراله یا زاز یا ماجر یا بلبل په خپل هوا کې خو آزادانه ګرځم خو آزادانه د نا مثال وسیګم ته هیڅ مشکلات نشته خو ځینې مشکل چې د کار مشکل دی او د تعلیم مشکل دی.
ډیر زیاته مننه کور ودان فاروق لتانه چې خبرونه ترغلی هم درنګ لاسف ننګ نو د پانتون د استاد سفیو لاشینوارینا لته سعودر نوریدونکو هم نړۍ مننه تر بل پروګرام خېچاري.
Yeah, but- ಮಾತಾಡೇ ಸರಿ ಮಾತಾಡೇ ಹರ್ಬ شي زنګل کبي کتاب بي قلم شي گل شي وجدن در چي بي اواو بي شبنم شي مشا ادم گوخي نا هوا دي بي ادم شي مړاوي بادم شي مړاوي بادم شي دا هوا وزري شکوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی شکوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زد زمانے جب ساتلے پنجرا کیا شمایا مو بلد تاریخ پا دیر کیا زر کیم پچو غود وقت نو پا در کیم اس میں دا ستا اس میں دا